السلام علیکم نن پنځشنبه د کاب یاهود پر لسمه او د مارچ 15 نیټه ده د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاذ زمیر کابلوف وایي د افغانستان او پاکستان ستونزې باید خبراترو او ډیپلوماسۍ له لارې هوارې شي کابلوف دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د طالبانو د حکومت له سفیر ګل حسن حسن سره د کتنې پر مهال وکړې په مسکو کې افغان سفارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې کابلوف روسي شخړې د اندېښنې وړ وبللې او زیاتې کړې چې هیواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ منګړیتوب ته چمتو دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د چین له سفیر سره هم پر همدې موضوع خبرې کړې خو جزئیات روښانه نه دي بل ورته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي اردوغان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې دا چمتووالی څرګند کړ د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه یو اونۍ وړاندې هغه وخت ونکته چې د طالبانو حکومت د ډیورن کرښې هغې غاړې ته پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل د طالبانو د حکومت سره محکمه وایي د چهارشنبه په ورځ په څلورو ولایتونو کې وو کسان په درو ووهل شول سترې محکمې پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دوه تنه په بغلان یو کس په بلخ درې تنه په هرات او یو تن په اورزګان کې په درو ووهل شو وړاندې راغلي چې دغه کسان د خبر پاڼې په ټکو د نامشروع اړیکو او له کوره د تیښتې په تور وهل شوي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په عام محضر کې د طالبانو لخوا بدني سزاوې د نړیوالو بشري حقونو نقص دی د طالبانو حکومت بیا وایي دغه سزاوې د اسلامي شریعت په رڼا کې عملي کیږي د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د ارقامو له مخې لیکلي چې تیر 2015 کال کې څه باندې 1200 کسان په درو وهل شوي چې 120 پکې ښځې دي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ د خپل عربستاني او اماراتي سیالانو سره په خبرو کې ویلي چین منځنی ختیځ ته یو ځانګړی استازی لیږي چې د منځګړیتوب لپاره اقدام وکړي د چین د بهرنیو چارو وزارت تر ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو په 15 ورځ دغه سرګندونې په یو خبر پانه کې کړي د چین د بهرنیو چارو وزیر له دغه عرب چارواکو سره په خبرو کې د هغوی له زغمه مننه کړې او ویلي دي چې ملکیان باید خوندي شي او د انرژي د تاسیساتو په ګډون پر ملکی اهدافو بریدونه ونه شي چین د خپل تیلو زیاته اندازه له منځنی ختیځه تامینوي دا په داسې حال کې ده چې د انرژي د بازار د تحلیل شرکت کپلر وایي په هرمز تنګي کې د تیلو د بیړیو تګ راتګ نوي فصلو کې کم شوی او د کرکټ په چلوریز نړیوال جام کې نن هند او انګلستان د دغه جام دویمه نیمه پایلو به کې سره مخامخ کیږي د لوبه د کابل په وخت د ماخام په شپږو بجو د ممبئی په کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي د دغه جام په لمرنۍ نیمه پایلو به کې پرون نیوزیلند او جنوبی افریقا سره مخامخ و چې لوبه نیوزیلند په 9 وکټو وګټله او پایلو به ته لار پیدا کړه پایلو به راتلونکي یکشنبه د مارچ په 8مه ترسره کیږي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اوس بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا او احترامات می قبول کی قدر منو ګلری سکون کو صبر شنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس پم دی ول سم ټولګي جغرافیه مضمون او هم لوستل د چې تاسو ټول قدر منو ګلری سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می خو ځکه سکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست او هم لوست نو هله د چې د تیر ورځې لوست تر تاسو ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سړي او نو لوست اماده کی ولري قدرمن زکان کوز مرستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق له د کتاب صفاله یو شپې تمنه پیل به تر اتش پې تمې شپې پرې همدارنګه کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی قیمتي ډبرې دویم د قانون او انرژي د حالت سره دا هغه دوی مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولرو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمن او ګللې زکان کو د پراته توجه او دقت په هله ما هله د چې لوست پای پر رسمالتیا وکړي او یو څه ځکه مجاو گلالی زکن کو دلست دا پیل پشو بو که لمره مجاو تاسو قیمتی دیباری پیشنو لکه سرنگ چه مجاو تاسو رو پوهی رو قیمتی دیباری عبارت للال، یاکود، زمروت، الماس او دست نور دبر سخه دی چه کم چیز مر پگران هیوار افغانستان پا بیلا بیلو برخو که پا پیراخ کاجه سر پیرا کیر لکه سرنگ چه مر گران هیوار افغانستان 15000 کلن تاریخ لری نور تدبیی منابیو لپلو سخه یولشتمونو هیوادونو لجمرو سخه شمرل کیشی چنین برز با مجاو تاسو مر دکران هیوار افغانستان قیمتی دیباری او پیشنو لمره کی مراو تاسو د الماس په حق معلومات بلو الماس چې نور تیجو یا هم د نور ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې د دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پرې کولو کې د ایندارو په پرې کولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دي لیدل شوي خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود واوسیږي خو تر اوسه پورې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی الماس لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل یو له روښانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانو په پرې کولو کې ترې استفاده اخیستل کیږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بیه او قیمتترینه ډبره چې ده هغه په خپله الماس دی د دې ترشنګ درمن او ګلالي زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو لکنه د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کیږي دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیږه ده یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډېر پخوا راهیسې هغه 4000 یا هم 5000 کاله مخکې د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سعید په کلي کې ایستل شوی و خو په اوسني وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه سره سپله کله چې دغه د 28 سیرمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکي او د ګټې اخیستنې وړ کانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره 1020 ټنه لومړۍ درجه لاجبرد د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی او لاجور شدید رو نزکون کو یو رو مهم و کانی دو برو لجم رو سخش مره که ری چی دیری قیمتی دو بری چی چی دا افغانستان لاجور پا دریزر و اتس و کال مخی رئیست سوری او پا افغانستان که هر کال دا پینزو سخه ترلس و چون پوری لاجور استل کیجی او هاگا بازار تا وردی کیجی البته در نزکون کو لاجور چی یو زینتی دو برا دا لاجور سخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي د لاجبر څخه عموما د ګاڼو یا هم د امیلونو و والی او د سنورو شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د ښځو د زینتي شانو لپاره ترې استفاده کیږي حتی نارنه هم په خپلو انګشترانو کې ترې استفاده اخلي او همچنان درنو زده کوونکو لاجبر پوهان چې دي یا هم لاجبر اخیستونکي کسان چې دي عموما د لاجبرې پر څو برخو باندې ویشل دي لاجبر ته 15 ډوله د پکې ورکړي دي چې لومړی دویمه درېمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دی د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو لال په حق لال بلو چې لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کیږي چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي لال لوړه درجه کلکوالی لري یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده بل هم درنو زده کوونکو یاکوت دی یاکوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاکوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري درجه یې سخته ده د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده د شیشې په شان باندې ځلا کوي یاکوت د سروبي ولسوالۍ د انجلکدلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کیږي همچنان د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو بل چې دی زمرد دی. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بازمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مقنی په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عامه اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سي وي که چیرې دا د ډبرې شکل ته متوجه اوسئ زموږ او تاسو په هغې کې یو ډول ابي رنګونه پکښې کې لیدلی سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمې یې 440 کیلوګرامه اټکل شوي دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګرانبیه تیږو زیرمې په فني او عصري بڼه ترې استفادې لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت یې لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ګرانبیه او قیمتي ډبرې وپېژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ واوسیږئ د نمونو او د خصوصیاتو سره آشنا سئ واوسیږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د کانونو او انرژي د حالت څېړنې په هکله معلومات ولو. لکه څرنګه چې په تېرو لوست کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله د هغه په هکله مو معلومات لاسته راوړل او موږ او تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ او تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو. او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې ترڅنګ زموږ او ستاسو د هېواد د پرمختللو هېوادونو له جملو څخه هم شماري. ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هېواد د ډبرو سکاره د دریسو پشتي کرکر او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبی کانونو له جملو څخه ترلاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هېواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تهاره پورې پراخې ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایستل شوې ده او له سترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې موږ تاسو په تېره ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ ګران هېواد افغانستان کې چې دي نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو قانون په خپله د جیولوجیکي څېړنو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هېواد افغانستان په شمال کې له تهار څخه تر ایران پورې یعنی د ایران تر هېواده پورې غځېدلې دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې ثبت شوې زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي هغه په خپله د انګوت دي، اق دریا ده، کشقری دی او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه کانونه زیرمې پیدا کیږي چې دغه نفت زموږ په هېواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي، ګازونو زیرمې هم د دوی دغه امکانات چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بېلابېلو سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسني وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د جرن قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې پخوا یې رئیستل باندې پیل شوي وو، یعنی د پخوا رئیس څخه په دې باندې رئیستل باندې پیل شوي وو او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه ګوګردک او جقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل شوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو دغه د ګاز زیرمې چې دي نور پاتې ګازونه چې دي د مزار شریفې د سری او برېښنا په فابریکه کې ګټه ترې اخیستل کیږي او د برېښنا د تولید لپاره له 30 کلونو په موده کې کارول شوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هېواد د نفتو یو کان د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د 3-4 کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ قدرمن زده کوونکو بله برخه هم د اوبو، باد او لمر په باره کې ده چې لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو اوبه، باد، لمر دا ټوله د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه د افغانستان د مختلفو سیندونو څخه ترلاسه کیږي. زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې زیات شمېر سیندونه لري چې دغه سیندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابرې کړي دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت یې نه درلودل. خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او زموږ استاسو د کورونا په راښوونه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي، بادونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کېږي، خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې که چېرې موږ ورته تاسو وغواړو چې د دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ ورته تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات یو سلو شل ورځې بادونه او داسې نور دي. که چېرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکاناتو ته برابر کړو، نو د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او به کولای شي چې خپل هیواد روښانه کړو. بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو، لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډېر زیات کار اخیستل کېږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کېږي، خو په دې لړ کې د پخلي دیګونو، لمریزو څراغونو او کلتورونو همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو نمونو سره یاد شوی دی چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو ځکونکو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجولو کې هم ګټه ځینې اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابروي. هم د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، وسپنه د مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدلې دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي موږ او تاسو ته برابر کړي. یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدلې دي تر څو موږ او تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي موږ او تاسو ته برابروي او ځینې موږ او تاسو ته حرارتي انرژي برابروي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوه شئ او سیږي او لوس معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده کې د نسپانو ندی چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق جواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، الماس څه شی دی؟ الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، یاقوت څه ډول رنګ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنګ لري؟ دریم سوال، اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو که درمنو غوړلې زده کوونکو، زموږ استاد د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندې مې سم زده کړې او پیسې پوسې او سړي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شو وخت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مکبول کی قدر منو کولای سکون کو زبرشنا غفاری او زره هم تاسو ټول تشرفاس په امانت ولسم ټوګی جغرافیا مضمون او هم لوستاهله د تاسو ټول قدر منو کولای سکون کی برتر او غوړ او صحت مند او سړي او د صحت چم پتنني ورځ سکون کو اوس هم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې او هم لوست درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځې موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی لمړی د لوی لارو پیژندل، دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل. دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ورځ کوونکو، د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کېږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. کله موږ ځکه کوونکو، د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کېږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالېږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی، یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات چې دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاري دي، بسونه دي، مینی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو، ګړندې موټرونه دي او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغه وسایلو په احترا سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمی شي، موږ او تاسو کولی شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو. یعنی هغه واټنونه چې یا هم هغه کارونه چې به موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول وسمه مهال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چنان د دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خوا به د لیست توان موږ تاسو نه درلودې موږ تاسو به نسوای کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې ترڅنګ که درمنه غولالۍ زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ترانسپورټ یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې ترڅنګ جوړې کړې دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او هم چلن په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصن وایو درنو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک په نامه سره یادېدي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړه چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورټي وسیلې په توګه ګټه اخیسته کېږي بلکې د دې ترڅنګ د سپورټ کې هم له ګټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډېر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې دا په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورټ زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د دې بایسکلونو چلونه څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو بایسکل چې زموږ هیواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي د موټر سایکل په نوم سره یې دیږي. دغه موټر سایکلونه چې دي لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د اتلسمې پیړۍ په دوه منیمه کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل شو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو موږ تاسو تر دې دم پورې ترانسپورټي وسایل وپېژندل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د ځمکې د ترانسپورټي وسایلو د جدول په هکله معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو دا چې ترانسپورټي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ تاسو سره مرسته همکاري کوي نو په 1450 لمریز کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورټي موټران چې و د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ زره نهه سوه څلور سلویښت عرده ته رسېدلې وو خو دغه شمېر بیا په 1480 کې یو څه پورته شو چې په هغه وخت کې 3,03,001 عرده ته ولوړ شو او چې دغه اته پر درو سرویش سلنه ډیروالی د دې په عرداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې و د دې زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره شو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې 1,03,400 ته رسیدي چې د هغه څخه وروسته 1,05,03,40 ته پورته سو او د بسونو شمیر به په هغه وخت کې 4,05,013 ته دي. البته 4,05,013 ته پورته سو چې د هغه څخه وروسته 5,09,40 اراده ته د دې شمیر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی نه 500 صفحه ده تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته بنښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په 1440 کال کې د دې ترڅنګ په 1450 کال کې او 1480 کال کې د دوی ترمنځ د عرداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې بنښه کړی دي چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اراده شمیر چې وو په در لسو څلورتیم لمریز کال کې څلور لکو اتش شپږ اتیا زره یوسلو یو څلوېښت و. خو دغه شمېر چې دی په در لسو پنځه اتیم کال کې شپږ لکو شپږ زره و نه سوه څلور څلوېښت ته پورته شو. یعنې په در لسو پنځه اتیم کال کې د څلور لکه څخه پورته شو شپږ لکو شپږ زره و نه سوه څلور څلوېښت. او همدارنګه دغه شمېرنه چې ودرونه زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې لا هم اوچته شول، چې په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې اتلکه و درو اویا زره اووه سوه یو ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وه د دوی شمېر هم همدغسې موږ تاسو ته په ترتیب سر شولی دي. د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نښه کړي دي چې دغه لاري مختلفې خصوصیات یې درلودلې. ځینې لاري چې وي دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه را کړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه یې موږ تاسو ته په جدول کې را کړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي. او همچنان موټر سایکلونه دي، دولتي موټر سایکلونه او ساده موټر سایکلونه دي. ټولو شمېرې موږ تاسو ته په جدول کې په معلومداره توګه سره را کړي دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کولی شي په اسانه ډول سره د خپلو ځانو سره ولولي او معلومات یې په هکله ترلاسه کړي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات ترلاسه کړل او ترانسپورتي وسایل مو وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لومړی موږ تاسو لوی لارې پېژنو. لوی لارې څه ته ویل کېږي؟ خو زده کوونکو، لوی لارې په یو هېواد کې د بدن لپاره لکه څرنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دي په یو هېواد کې د هغوی د بدن د شریان په څېر باندې معنا لري. په هېواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کېږي، یعنې هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسېږي، که ټولنیز چارې موجود واوسېږي، که صنعتي تولیدات واوسېږي، که کرنیز محصولات واوسي، دا ټول پر لویو لارو پورې مربوط دي. د لویو لارو له لارې څخه یو هېواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویلی سو هغه هېوادونه چې په هغوی کې لویې لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هېواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هېواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرڅ بېلې برخې چې دي، د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پلورل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، لیوځې څخه بل ځای ته تلل او تګ او راتګ کول دي. دا ټوله په بشپړ ډول سره که چیرې په هغه هېواد کې لویې لارې موجودې ونه اوسېږي، نو دا ټوله کارونه به په سل فیصدۍ کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. نو هېوادونه او اړوند ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کېږي. نو هغه هېوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دوی ته ضروري ده چې باید لویو لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، د دې لپاره چې زموږ هېواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناک خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې په هېواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه که چیرې ولسوالۍ واوسېږي، که کلي واوسېږي یا هم ښار واوسېږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هېواد کې شل لاري موجود وو سیږي، محصولاتي کرشي موجود وو سیږي، او له هېواد څخه باندې باید د ګاونډیو هېوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشني تماسونه باید موږ او تاسو ټینګ کړو. نو موږ او تاسو ته دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای شو چې د خپل هېواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پاچاهۍ په دوران کې په چیرې بیا د محمد داود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لویو لارو ته او همچنان دغه مسراتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله، تر څو دغه د هېواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولی شي چې د پنځو کلونو په پلان کې لویو لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناوو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوي رامنځته شولې، تقریبا د هېواد پنځوس سلنه بودیجه چې وه د دغو لارو په جوړولو باندې ولګېدله، چې دوه زره او پنځه سوه کیلومتره څخه زیات کېرې شوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړل. چې وروسته د هغه څخه بیا ځینې شمېر سړکونه او ځایونه چې وه لویې لارې چې جوړې شوې وې، د ځینو نحوالیو او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لویې لارې چې وې هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول، چې بېرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو زکون کوم ژویلې سوز مور په ګران هیواد افغانستان کې لوی لري پر دوو برخو باندې ویشل سوی دي. یعنی عموما موږ وایو یعنی وازی داس نه وایم چې هم خاص مور په هیواد کې دغه لوی لري شي پر دوو برخو ویشل سوی او عمومي ډول سره کې موږ وایو لوی لري چې پر دوو برخو ویشل سوی دي. یو شی دی حلقوي لري دي او بل شی دی بله بیلی او پریشی وی لاری جه. نو لمره موش او تاسو حلقوی لاری پیشنو چه حلقوی لاری زمش پا گران هیوان افغانستان کی صداول دی. حلقوی لاری چی جی درنو زکون کو پا حقو بندی ترافیک لیوی نکته سخه پیل او تر یوی دورانی حرکت سخه تا نمنظمی دایره یا هم بیزوی تا ور تا دایره پا برن سر دا پیل نکته سر نشنی. چی دغا نکته چی جی پا خپل درنو زکون کو دا لکه دا کابل، مزار شریفی، شبرغان، میمنه، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوی لای ویلی سو. او دویم چې دي درنو زکون کو بیلی او پریشی ویلای چې دي بیلی او پریشی ویلای چې دي د حلقوی لیولارو څخه جلا شوی دي لکه د کابل خوست لاری چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډۍ ده چې پخوانۍ کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره یدیږي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او فاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی ویلاری دی چې دا مور تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په هغه کې مکمل ټول مور تاسو ته واضح کړی دی. نو درنو زده کوونکو در دې دم پورې مور تاسو د هیواد ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړو. د لوس په دې برخه کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لوی لارې پر څو برخو ویشل سوي. نور نه درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای به پای ته رسیږي. ښه وخت لپاره مان
د ازادي ملما. السلام علیکم. د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ یوې بلې برخې ته خرغلست. د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې له یو ځوان شاعر او لیکوال سره چې په عین حال کې درس هم وایي د زړه خواله کوو. طلب منګل د خوست ولایت اوسیدونکی دی چې ژوند زده کړې او کار یې ټول هلته کړي او اوس هم هلته اوسیږي. ښاغلی منګل یو وخت د خوست د والي ویاند هم پاتې شوی دی. د خپرونې له میلمه سره زما خبرې په دې پوښتنه پیل شوې چې په کوم ځای کې زیږیدلی او تر دې دمه یې کوم کارونه کړي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب ډېره مننه کوم. زما نوم طالب دی او منګل مې تخلص دی او زه په خوست ولایت کې پیدا شوی یم او عمر مې تقریبا اوس نو 28 کلنۍ ته برسېږي او تر څنګ دا د الفاتح پالیل سکه مې زده کړې کړي. لاغې وروسته بیا د شغزایت پانتون د ژبه او ادبیاتو په برخه کې مې لیسانس اخیستی دی. نو هغې وروسته بیا په ځینو دندو باندې لګیا شو چې خپل چارې مو دا د خبریالۍ څخه پیل کړي چې په هغې کې د غغرخت راډیو ټلویزیون د خبریال په توګه، بیا وروسته د همدې راډیو او ټلویزیون د نشراتو د مدیر په توګه، او په دغسې د ښاپیرۍ مجلې د مسول پتو گاوزین نور خوری وری وظیفه او ترڅنګ د خوست ولایت مقام د پخوانی ویان پتو گمې دند تر سره کړی دی او په بیلابلو ادارو او مؤسساتو کې مې دند تر سره کړی او دا محل په شغزایت پانتون کې د ژبو او ادبیاتو په برخه کې په خپل زده کړو باندې د مستری په کچه کې بوختم.
ډیر علا ل ادبیاتو سره څه وخت آشنا سوی او څنګه پوښوي چې په تاسو کې دغه استعداد یا توان د لیکلو شته؟
زه فکر کوم چې په اتم ټولګي کې ما یو شعر مې ولیک چې د طالب غږ کې وي زنځیر د دروازې شرنګوي دا به ضرور وي پوروړی چې ملنګ نه ښکاري. همدا یو شعر یو کاغذ مې ولیک خو هغه یو څه شدت زیات وو او په ذهن کې مې پاتې شو. بیا مو شعر او دغه شیان ونه لیکل. خو کله چې دولسم سم نه فارغ شو نو بیا د فرنګي ملګرو سره په خاص توګه ډاکټر مجاهد جبران چې هغه زما ورور نو د هغې سره په شاعرۍ او دغو شیانو کې چې دوی د ادبیاتو سره علاقه درلودله د ملګرو او دوستانې اکثره فرهنګي ملګري وو، نو هغې سره ورو په ورو آشنا سو. همدغه لامل و چې پښتو ادبیاتو سره ماشنایي پیدا کړه. بالاخره دغه رشته مو په تخصصي او مسلکي توګه باندې انتخاب کړله او شغزایت پوهنتون ته مو مخه وکړله او چې په دې اوږدو کې مې یو شمېر اثار، یو شمېر مقالې، یو شمېر مجلې هغه ولیکلې او خپل خلکو ته وړاندې کړلې. نو آشنایی ډیره دغسې ناڅاپي غوندې به ووایم یا یو څه شعوري به هم ورته ووایو.
په خوست کې په تیرو دریو څلورو لسیزو کې ډیر زیات ځوانان راوټوکېدل، ډیر استعدادونه راوټوکېدل، او خوست یې له هر نظره په پښو ودراوه، هم په اقتصادي برخه کې، هم په فرهنګي برخه کې، هم په ټولنیزو مسایلو کې خوست له مخکښو ولایتونو نه شو. د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
په خوست کې خو د ادبي هڅې چې په منظمه توګه باندې پیل شوې، هغه د استقلال ادبي د ټولنې د خوانې چې په د اسلامي امارت په تیره دوره کې دا پیل شوې وي، لاغي ورسته بیا دغه هڅې نور هم ګړندې شوې. کله چې جمهوریت رامنځته شو، په هغې کې ادبي بېلابېل ټولنې رامنځته شولې او ځینې امکانات هم په دغه ځای کې رامنځته شول، او ټکنالوژي هم په دې برخه کې رول درلود، او تر څنګ یې راډیوګانو هم په دې برخه کې رول درلود، او د دې ولایت خلک د نورو ولایتونو سره په ارتباط او اړیکه کې د دوی اړیکه زیاته شو ورسره، او تر څنګ یو غټ اثر چې ولر هغه د دې ولایت خلکو په نورو ولایتونو کې، په نورو هیوادونو کې هغه ته تګ را تګ او د زیات شمیر باندې د هغه ته مشتدل و چې د خوست په بیلابیلو برخو کې پرمختګ رامنځته
کړي. منګل صاحب، د هیواد په ډیرو ولایتونو کې همدغه شرایط چې تاسو وایست راغلل، تقریبا ورته شرایط رامنځته شول، مګر هغه اصلي محرکه قوه په خوست کې څه و چې خوست په یو مخکښ ولایت باندې بدل ک؟
دغه پښتنه به یو څه ډیره ستونزمنه وي چې په هر اړخ باندې سړی وغږیږي په تفصیل سره، خو زه فکر کوم چې د ځوانانو فعال رول او د دوی ژمنتیا خپل وطن، ادب او ژبې ته، دغه عمده فکتورونه وو چې په دې ولایت کې هغه فرصتونو څخه چې موجود و یوه سمه او منظمه استفاده وشوله. تقریبا تر دوه نیمو لکو پورې کم او زیات چې پخوا وخته کې د 30,000 کسان حساب شوي وو، دا د خوست په نورو هیوادونو کې دي چې هغه بیلابیل هیوادونه دي که په خاصه توګه سعودي عربستان دی او نور هیوادونه دي، په هغې کې میشتې دوی هلته مزدوري کوي، خواري کوي، او بالاخره هغه د خپلو خواریو پیسې رالیږي خپل وطن ته، او بیرته دلته په ودانیو باندې، په پانګونه باندې او په نورو شیانو مصرفوي. مثال هلته یې ګټي، عواید لاسته راوړي او بیرته په خپل خوست کې مصرفوي.
د خوست ادبي فرهنګي بهیر او مخصوصا د شاعرانو د راټوکېدو مسله لږ سره څېړو. منګل صاحب، څومره ادبي بهیرونه او ادبي ټولنې دا وخت په خوست کې فعال دي؟ تاسو معلومات شته؟
د یو لیست له مخې چې ما سره په کمپیوټر کې موجود و، دغه تقریبا تر 15 پورې ادبي او فرهنګي ټولنې په خوست ولایت کې فعالیت کوي، چې دا فعالیت ډیر په منظمه توګه باندې نه دی یا یو سیستماتیک توګه باندې نه دی، بلکې دا په وقفي شکل باندې په بیلابیلو وختونو کې کاغه په ولسوالیو کې دي که په مرکز کې دي راڅرګندېږي. ځکه تاسو وینئ چې ادبي ټولنو او یا فرهنګي ټولنو سره هغه امکانات چې د نورو سازمانونو او بنسټونو سره ورسره دي دوی سره نشته، نو ځکه د دوی دغه فعالیتونه یو څه محدودوالي خواته روان دي. خو زه فکر کوم چې دا مهال به تر 8-9 پورې فرهنګي او ادبي ټولنې چې په هغې کې یو څه منظموالی موجود وي، بیلابیلې غونډې او بیلابیل بهیرونه رامنځته کېږي، او که ټول په مجموع کې خبرې وکړو دا 150 ته د دوی تعداد رسیږي چې ځینې د وخت په تېرېدو سره له منځه تللي دي او یا یې هغې ته توجه او پاملرنه نه ده شوې.
تاسو په خپله له کومو ټولنو سره بلد وی؟ کار مو ورسره کاوه؟ په غونډو کې ګډون مو ورسره کاوه؟
زه خو دلته په خوست ولایت کې بیلابیلې ټولنې وي، چې سید جمال الدین افغان ټولنه ده، د حیدرخیل ادبي بهیر ده، غرغښت ادبي بهیر ده، سړبن ادبي بهیر ده، او دغسې نور خوست ادبي بهیر و. په زیاته کچه باندې ادبي بهیرونه و، او اکثره وخت به موږ همدې بهیرونو کې ناسته پاسته کوله، دغلته مو د استادانو، د دوی د خلکو او مشرانو نظرونه اورېدل، او بالاخره د دغو په غونډو کې ګډون د دې باعث کېده چې په نورو لیکوالانو او نورو شاعرانو باندې یو داسې اثر ولري چې د هغو په مغز کې او دوی د پښتو ژبې د فکتورونو د غوړېدا لپاره په یو مناسب چوکاټ کې د دوی قلم ته وده ورکړي.
بیا ستاسو پخواني شعرونه، اوسني شعرونه دا مو چاپ کړي دي په کومو مجموعو کې؟ که مو چاپ کړي دي، څو مجموعې د شعري مو تر اوسه پورې چاپ دي؟
ډیره مننه کو ما غزلونه او بلابل شورونه چې دی هغه بلابل او مجلو کې او رادیو دلاري او بلابل ویب سایټونو کې خبر شو یو ترڅنګ یو شعري ټولګه چې صمیم ادبی ټولنده خوانه په کابل کې خبر شوې ده سپوږمۍ ژاړي هغه په نوم باندې چې بلابل شورونه پکې دي دا غینه ورسته یو سی او بل شعري ټولګه هم آماده ده او چاپ ته تیار ده نو کله کې سړینیت ورته برابر شونه هغه به هم چاپو
نو د دې شیری ټولګو یا پخپله کزان سره مو ورستی نوی شیرونه وی چې تر اوسه پورې مو چاته نه لوستي یو شیر خو دا اوس را تواوروي
که سمه ده ډیره مننه وای په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتی دي په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتی دي ټول شپې ففراق کړي ناری دي مخه سپین زخی سری او پرک دسترګو مخ سپین زخی سری او پرک دسترګو پتنوسونو کې نکریزی او ډیوی دی ټول رنگونه یې وبس کې بلا تګي ټول رنگونه یې وبس کې بلا تګي دوبی شوی په تصویر کې جزيري دی ملاقات سپین رومال په سیرت او کړه ملاقات سپین رومال په سیرت او کړه هر طرف نه را رواني آئینی دی لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی په قبرونو یې هم تاوی کټاری دی بیا وریز دا بیا باران دی او تنی بیا وریز دا بیا باران دی او تنی آسمان د خوست د زانو قافلی دی خپل طالب طالب دا وکړه چې درومي خپل طالب طالب دا وکړه چې درومي ماز دیگر دی
دی. منگل سے پر شیرونو سربیرا نوری لکھنے ہم کوئی نصر لکھئی
جیرا مننه په هغه ترڅنګ خزما دوا نور کتابونه چاپ شوی دي د نصر په بار کې چې یو ناول د دوی پیغلی په نوم باندې چې هغه په خوا خپور شوی دی مومند خپرندوی ټولنې د خوانه فکر کوم یو څو چاپه یې خپره شوی دي دا غي ورسته په دې ورستیو کې یو بل کتاب زما د کلاسیک مرکز د خانه چاپ شو چې هغه د خاپری لاسلیک نوم یې او په دې کتاب کې د پیر محمد کاروان د ناول او نثر پیژندنه او شننه او څېړنه ده چې هغه په دې ورستیو کې چاپ شوې ده او ترڅنګ بلابل لیکنې او علمي کانفرنسونه د غو د پاره مقالې لیکو او بلابل ویب سایټونو کې د شیر او ادب سره تعلق لرونکي موضوعات چې دی پاغي باندې لیکنې کوو بل اخر په ویب سایټونو کې خبرو او یا په ژورنالونو کې چې نړیوال ژورنالونه دي یا خپل زمونږ او داخلي د پانتون ژورنالونه دي پاغي کې خپل مقاله وړاندې کوو کوم موضوعات چې یا د ادارو لخوا راکول کیږي چې هغه علمي ادارې دي چې خپل د ژبه او ادبیاتو په برخه کې او یا هم خپل هغه موضوعات چې یو لیکوال د ځان لپاره ټاکي
ډیر خزيات کار تاسو د شعر په برخه کې کړای منګل صاحب همداسې ده
شاید یو څه همدغه سی وی تر څنګه زما درې دانی نور کتابونه هم چاپ شوې دي چې پاغي کې د پښتو اسانه املا کتاب دی چې بلابل ګرامرونه پکې تشریح شوې دي ورسره د پښتو ژبې قاعده دي چې هغه کتاب چاپ شوی دی پاغي کې د پښتو ژبې د ګرامر بلابل قاعده تشریح شوې دي یو بل چې د اغا د صفری میتود په اساس باندې یو لیکل شوی کتاب دی چې چاپ شوی چې په هغه کې د ماشومانو د ګرافیم او فونیم ذهني وصل د لپاره ځینې لارښوونې او میتودونه پکې وړاندې شوي او تشریح شوي چې څنګه یو ماشوم کولی شي چې په اسانۍ سره د پښتو لیک او ژبې زده کړي نو شعر خو رښتیا هم ده چې سړی ته یو څه شهرت ورکوي خو زه فکر کوم چې د شعر او د نثر طلبه برابره وبولو
نو ناچاپ نثری اثر مو هم شته
ناچاپ په دې وستیو کې د عملیاتي معنا په هنه چورتوای هغه په بره کې مونږ یو څېړنه کړې ده چې هغه څېړنه هم چاپ ته آماده ده ترڅنګ هغه مقالې چې په بلابل ژورنالونو کې علمي مقالې چې د ژبې او ادب اړوند دي هغه هم تقریبا نشر شوې دي بلابل ژورنالونو کې د هغه یو مقاله ټولګه چې ده تقریبا چاپ ته آماده ده او تر څنګ دوا نور نوولونه چې په بلابل موضوعاتو باندې لیکل شوی دي چې په هغه کې ځینې استوري شکلونه لري او افسانه باندې اوري هغه هم لیکل دي او چاپ ته آماده دي او شریټول هم چاپ ته آماده ده بلابل لیکنو او د پښتو ژبې د شیر او نثر د تخنیکونو په اړه یو څېړنه چې د هغه د کتاب په شکل آماده ده، ان شاء الله په دې وروستیو کې به چاپ شي.
دا خو خورا ډیر کار تاسو کړی، څومره وخت ورکوي تاسو د ورځې یا د اونۍ یا په میاشت کې لیکلو ته؟
په اونۍ کې خو مونږ په مسلکي توګه باندې چې کله زده کړې کوو نو هغه زموږ درې ورځې دي، چې درې ورځې بعد د ژبه او ادبیاتو په برخه کې هغه تخصصي کار چې د هغې ته ځانګړي کړو او مخکې پکې لاړ شو. تر څنګ یې یوه ورځ ما د شخصي همدغه کار ته ور اضافه کړې ده چې په اونۍ کې څلور ورځې کېږي، خو دغه څلور ورځې ټولې په مسلسله توګه باندې نه دي، بلکې دا ټولې د نیم بجو څخه وروسته تر نهو او لسو بجو پورې همدې باندې کار کوو.
د خو به د تحقیقي کارونو او د نثرونو لپاره ستاسو ځانګړی وخت وي، د شعر په برخه کې خو به الهام وي، نو هر کله چې الهام راشي لیکل به کوي او کنا په الهام باور نه لري؟
دا خو یو ډیره سخته پوښتنه ده، د اخر کې ورسره ملګری کړه، خو زه به یو خبره وکم. کله کله وری داسې هم وشي چې سړی په یو تحقیقي لیکنه باندې اخته وي او موضوع ډیره لري او بلې خواته وي، خو ناڅاپه سړی ته یو بیت پکې وریاد شي او یو بیت ولیکي، او د الهام خبره خو بالکل د دینه خو تیرېدل زه فکر کوم مناسب نه دي، ځکه د الهام چې دی دا په خپل د کاشف یو ډول دی او یو ډول هغه دی وحو دی وخ ډولونو څخه په اسلامي شریعت کې یو ډول وحی هم ده کوم چې په سما او صحیح طریقې باندې وکړول شي. نو شعرونه خو اکثره وخت ډیر تحقیق ته او ډیرو کتابونو لوستلو ته یا بیلابیلو محزونو او هغې پیدا کولو ته یا د مقالې په شکل باندې د هغې لیکلو ته ډیر وخت نه غواړي، بلکې شعر خو اکثره وخت دا د زړه فریاد ده، او کله چې یو احساس خپل زړه غبرګون څرګند کړي هماغه غبرګون بیرته په لفظونو کې راڅرګند شي او لفظ ته وګرځول شي، یا په آزاد شعر یا په غزل او یا په یو څو ماتو ګډو بیتونو باندې واوړي.
وخت هم نه لري، کېدای شي چې په نیمه شپه راشي.
بالکل، ځینې شاعران همدغسې وایي چې کله کله وارې دوی ته د نیمې شپې هم راځي.
ډېر ښه، تاسو د آزاد شعر یادونه وکړه، په د دوو ټولګو کې چې ساس چاپ شوي دي او د نورې ټولګې چې چاپ ته تیاری دي، په دې کې د آزاد شعر تله درانه ده که د کلاسیکو فورمونو؟
آزاد شعر خو ډېر محدود دی په دې کې، او زموږ اکثره د غزل فورم چې دی یا ځینې نور مثنوي ته ورته ځینې فورمونه چې دي په هغې کې دغه غزلونه شان لیکلي دي، خو زه فکر کوم چې آزاد شعر ته کار کول یا د آزاد شعر کې دغې پلنه زموږ د پښتو ژبې د ادب دپاره ډېره مهمه ده، ځکه په هغې کې قسم چې د احساس وړې وړې چاودنې پکې موجودې، ولې یو مسلسل وګ د احساس تعقیبوي، او تر څنګ یې کولی شي چې یوه موضوع په ډېر انځوري شکل باندې او ډېر یا په افکارو کې راونغړي او په ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي. نو آزاد شعر په خپل ځای کې ډېر اهمیت لري او ډېر مهم ده، او دې برخه کې مونږ مهمه څېړنه هم کړې ده چې نشر شوې ده، چې هغه د نور محمد لاهو صاحب د آزاد شعر په اړه ده، او بیلابیل اړخونه پکې څېړل شوي دي چې دغه آزاد شعر ولې اهمیت لري، او په دې دپاره مونږ په خپله د تخصص په دوره کې بیلابیل کارتون هم جوړ کړي چې تقریبا اته کارتونه د آزاد شعر دپاره مونږ په دې مډلونو کې جوړ کړي.
کدی کې لګ نور شرح هم وړاندې کوي منګل صاحب، چې ولې فکر کوي چې آزاد شعر کولای شي یو روایت یا یو تصویر یا یو کیسه بیان کی یا یو احساس تر پایه پورې لسره تر پایه بیان کی، او قافیوال شعر یا کلاسیک فورمونه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې آزاد شعر چې د ځینې شاعران یا لیکوالان دغه فکر کوي چې دا ډیر آسان دی، بس کرخې ماتول دي او پاغي کې یو څه احساس راوستل دی، بل اخره هغه د شیر خواته اړول دی او یو خپل پیغام پکې وړاندې کول دی. مونږ د دې ماډل په چړلو کې یو شی ته ډیر باید متوجه اوسېږو، هغه دا دی چې د آزاد شیر چې د اوس یوازې د عاطفي د بیانولو لپاره نه دی، بلکې د سیاست د افکارو او د تعلیمي او رسنیزو موضوعاتو د بیانولو لپاره هم ډیر مهم دی. یو اهمیت دې شیر په دې کې دی چې د دې احساس د غزل په پرتله د ستنه تر پایا پورې یو احساس وي، خو تصویرونه قسم چې بیلابیل تصویرونه ورغورځي یا بیلابیل وړ وړ احساساتونه پکې رامنځته کیږي، هغه یا بل لګ لګ ماتیږي، خو دغه د تشریح لپاره ډېر بهترین دي او ډېر ښه موضوعات پکې وړاندې کولای شي. کولای شو چې په آزاد شعر کې مونږ یو نول ولیکو، او خو نه شو کولای چې په غزل کې مونږ یو نول ولیکو، ځکه غزل هر مصره چې ده هم د احساس لمخې فرق کوي او هم د د تصویر دی وړاندې کول لمخې فار کوي او آزاد شیر کولای شي چې په د تصویرونو د مجموعه یا ټولګي په توګه باندې یو عمومي تصویر وړاندې کړي. زه فکر کوم آزاد شیر په خپل برخه کې ډیر مهم ده او د هغې دننه کوم جوړه چې ده هغې باندې شاعرانو پویول هم ډیر مهم دي تر څو چې هغه موضوعات چې پښتو ژبه کې په شیر کې نه دي بیان شوي په همده ډول چوکټونو کې بیان کړي.
یعنی تاسو په دې باور یاست چې په غزلونو کې یا په کلاسیکو فورمونو کې په احساس کې انقطاع راځي او په آزاد شعر کې یو احساس تر پایه بیانېږي؟
بالکل همدا خبره درسته او سمه ده. په غزلونو کې که وګورو د احساس تعقیب چې دی دغه په نیمبایتي کې هم راځي او دغسې امکان هم لري چې د ځینو په څلورو او دوو او یا څلورو سیلابونو کې هم رامنځته شي او تر څنګ شاید په یو غزل کې څلور احساسه پنځه احساسه شپږ احساسه یا بېخي د احساساتو یوه ټولګه اوسېږي. خو آزاد شعر که وګورو آزاد شعر شاید زه دغسې نظر لرم چې د یوې کرښېنې سره چې هغه حرکت ولري یو ده او دریم دا چې هغه انځور ولري نو دوه کرښې آزاد شعر ده او په خپله په دې کې د آزاد شعر د نور بېلابېل مډلونه او کتونه لري چې تر اوږدو پورې دي او بېلابېل شکلونه لري او اوس وخت کې خو لیکوالانو او شاعرانو په دې برخه کې ډېر قوي تحقیقات هم کړي او ځینو شاعرانو ډېر قوي شعرونه لیکلي دي د آزاد شعر په برخه کې. بېلابېل مډلونه موږ ته پرېښودي دي او وړاندې کړي خو یو څه څېړنې ته او یو څه موضوعاتو ته اړتیا لري. نو آزاد شعر د تصویرونو د ماتو تصویرونو یو خبره به وکړو چې د ماتو تصویرونو یوه عمومي مجموعه ده چې په خپله د لوستونکي دپاره یو ښه احساس ورکوي او دا احساس په دوامداره توګه وي د سر نه تر بایه پورې تر څو چې شعر خلاص شوی نه وي همدا یو ډول احساس لري. او تر څنګ یو خبره پکې دا ده چې د هنري نثر سره یو توپیر دغه دی که هنري نثر کې وګوري هلته د احساساتو وړې وړې چاودنې نشته او بل هلته د فکر کولو یو مکان ورځي. خو آزاد شعر کې یو څه چې موجود دی هغه دا دی چې د هرې کرښې وروسته لوستونکي ته یو څه د فکر کولو موقع په لاس ورکوي.
ډېر ښه. شیبه وروسته به له تاسو نه یو آزاد شعر هم واورو منګل صاحب، خو اوس لنډې پوښتنې درنه لرمه چې دې ته هم لطفا ځواب راکړئ. په څه باندې مصروف یاست؟ بې د درس له تعقیب نه چې د مسرۍ په پروګرام کې تاسو وایئ درس وایئ، په څه ژوند کوئ؟
زه بلابل خپل شخصي کاروبارونه کوم، بزنس کوم، په هغې باندې مصروف یم چې آنلاین بزنس ته هغې کې مخته ځمه او نور تر څنګ د ماستري زده کړې مخته وړمه او د ماستری برنامه خصوصي ده کله هغه کې مصروف یم.
واده مو کړی؟
بله واده مې کړی دی او درې بچان لرم چې په هغه کې دوه مې هلکان دي او یو مې لور ده.
نو اوس هغه آزاد شعر راته ووایاست د خبرو په پای کې منګل صاحب.
ډېره مننه. زه دغه د آزادو شعرونو کتابچه یو څه راڅخه لرې وه، خو د موبایل کې مې یو آزاد شعر پیل کړی و نو هغه یو څه باید درته ووایم انشاءالله چې بد به نه وي.
مهرباني وکړئ.
شین ببری د خړ دیوال څنګ کې راشین دی، د ببری څنګ کې غاټول دوه راشنه شوي، پاس پچینه د سینځلې د ګل بوی دی، په نری ویاله کې شور د اوبو اورم، د ویالې په غاړه شنه ګیا راشنه ده، بل طرف ته د توتانو په شنو څانګو توتکۍ ټاله چولی دی او زانګي، په حجره کې د ځوانانو د خندا وږم خپور شوی، د کور منځ کې د واده جشن روان دی، سره شالونه د لمبو په سیر تاویږي، پړکوي د دریا غږ ته سره لاسونه د نکریزو، د لندو لونګو مسته خوشبوي د کلي منځ ته رسېدلې نرمه نرمه، مناره په شنو او سرو رنګونو جوړه، یو سپینګیری د جومات انګړ کې ناست دی، د تسپو تاسای غلی غلی اورم، بنجره د کوڅې څنګ ته صندوق خلاص دی، پتاسې په کڅوړو کې تاو کړي، ماشومانې په خندا خندا ورګوري، په درمن کې ماشومان په لوبو بوخت دي، هغه کور چې په بام کټره تاوه، یوه ناوې به ترې سره لاسونه ووځي، یو څو هیلې به تڼاکې غوندې سرې شي، او رومال به بیا په ګرمو اوښکو لوند شي، همدا ناوې چې نن سره سالو کې ناسته، یوه لویه تراژدي تېره کړې او هم بله تراژدي ده را روانه، خو یو ځوان له دغه کوره او له دوی غرونو پیخوا د کوټې منځ کې ځګروی کړي، څو لیکونه یې په مخ کې غوړېدلي، په کوټه کې د یو سور ګلاب د وچو پاڼو بوی دی، دا هم هغه یو ګلاب دی چې مینې په کتاب کې و یخو دی، په هر لیک کې د اوښکو څاڅکي د یو نرم درد تصویر دی، یا سکروټې د یوې مینې یا سړې سړې سلګۍ دي، دلته زړه دی په سینه کې زخم زخم، او یو درد د یو انسان په زړه کې مات دی، او بل ځای د جشن شور په مستۍ بوخت دی، خو تر منځ یې درې خاموش غرونه ولاړ دي. له کړکۍ نه یوه توره رڼا راغله، د ځوان مخکې شوه رتاو لکه بلبله، په وزرې د ځوان ذهن په ورو لمس کړ، یو کتاب د طلایي پاڼو راخلاص شو چې کرښې له دې کرښو پیلېدلې. لومړۍ کرښه یې کیسې غوندې خوږه وه، بله کرښه یې د سوي زړه ټوټه وه، او درېیمه کرښه داسې پیلېدله: په دې کلي کې هر سل کالونه وروسته یوه ناوې په سره شال کې وده کېږي، دواړه سترګې د بل په نوم لندې وي. هغه درې غرونه چې نن خاموش ولاړ دي، یو وخت دوی و سره ورونه، چې د یو حسن پر سر به د یو بل مخته ولاړ و، او اسمان د دوی په منځ کې د ډبرو وزن کېښود. له همغې ورځې وروسته دوی د دې لارې ساتونکي، هغه ځوان چې د کوټې منځ کې زګروی کړي، عادي نه دی. ده ته خلکو دي ویلي چې د ده نوم دی له اور څخه جوړ شوی، دغه اور به په اوبو هم وي برلاسی. هغه سور ګلاب چې وچې پاڼې پروت دی، دغه سور ګلاب به بوی سره په جنگ شي، د خوشبو سپین مړوندونه به شي زخم، هره پاڼه به سوزیږي لکه شمع. خو بلبله چې وزر په ځوان راخور کړ، یوه نری بڼکه لاندې ترې ګزار شوه، او بڼکې د ځوان سترګې ولیدلې، تکې سرې لکه تنکۍ تک سور غاټول چې سرو شالونو کې اته ځله رتاو کړې، یا دانې د انار واچوي په جام کې، یا سکروټو تپوکۍ د الوې خورکې، بیا نغمې د ګلونو په جام وڅښې. انساني اروا لفظونه په لمبو کې وپیلې، او بڼکې ته یې شونډې ورنږدې کړې، په مسکا یې خوشبوي د ګل مچو کړه. بیا یې وویل: یو فراق مې زړګۍ زخم، خپل وجود له درد نشم خلاصولی، ما یو حسن د اروا په داو یخو دی، هغه حسن چې تک سپین لکه سبا وو، هغه حسن چې په رنگ او نور سوا وو. یا مې ښکل کړل په کړکۍ کې د سپوږمۍ تک سپین لاسونه، لا یې سترګې تکې سرې وې، لکه وي چې د انار دانې په اور کې تاوي شوي تاوي شوي. خو کتاب چې طلایي پاڼو نه جوړ وو، بله پاڼې هم واوښته په خپله. لومړۍ کرښه د لمبې په سیر توده وه، ځوان لسونه د خپل زړه پر پرغر کېښول، د کتاب خرکې سلګو کې غلي وې. هغه ناوې چې په سور سالو کې ناسته، ستا راتلو ته، ستا کیسو ته، ستا وعدو ته انتظار کړي، او ته وچ ګلاب ته ناست یې. دغه حد د قربانۍ دی، دغه وخت د قربانۍ دی، دغه حد د بېرحمۍ دی. که ته لاړ نشې له دې غرونو وانه وړې، بیا به ټول عمر سوزیږي لکه شمه چې خاموشه وي سوزیږي. راشه وګوره وده د خپلې مینې، چې په سور سالو کې ناسته سره سکروټه، خپل تقدیر یې سپین اوښکو کې وینځلی. په یو لوی جشن کې ګیر دی واړه کلی، د چمبو شور تر هر کور پورې رسیږي.
د ازادۍ میلمه په خپرونه کې د خوست ولایت ځوان شاعر او لیکوال طالب منګل خبرې کولې. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
ده آزادی ملما
ساتا پنگروش رنگ شنگ ساتا پنگروش رنگ شنگ ستاد پنگروش رنگی هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستاد پنگروش رنگ رنگ ستاد پنگروش رنگی هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ پلی چوکی چالون دسرو شنڈو جامون قربان شتری لالون کبیرا تھا نازون.